د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 بجې دي، په کابل کې د سهار 15 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1490 هجری لمریز کال د عقرب شلمه ده، د 2013 کال د نومبر 11 کېږي. په دې خبرونه کې په راپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلی دی چې په ماسکو کې د سولې په حقله کانفرنس باندې خوشحاله دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه واوري.
السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویم. د سعودي عربستان، امریکا، جرمني، فرانسې او برتانیې چارواکي وایي د جمال خاشوقجي د وژلو پر وخت ثبت شوی غږ اوریدلی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون وویل چې په استنبول کې د وژل شوی خبریال ثبت شوی غږ دوی ترلاسه کړی و او دغه هیوادونه ته یې استولی. اردوان ویلي که سعودي غواړي د شک نه ځان بچ کړي، باید ټول هغه کسان افشا کړي چې په دې وژنې کې لاس درلود. ښاغلی اردوان همدارنګه وویل، د دې ثبت شوي غږ نه وروسته د سعودي عربستان چارواکي په دې ښه پوهیږي چې خاشوقجي چا او ولې وژلی دی. خاشوقجي تیره میاشت په ترکیه کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې د واده کولو دپاره ضروري اسناد واخلي، خو د قونسلګرۍ نه بیرته ژوندی ونووت. هغه دننه په قونسلګرۍ کې ووژل شو او بدن یې ټوټې ټوټې شوی دی. په سومالی کې د بم په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمیر 350 او د ټپي شوو کسانو شمیر د 16 نه پورته شوی. چاودنه پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د یو هوټل مخې ته وشوله. د پولیسو یو سایمن سب توران محمد حسین ای پی خبری اجنس ته ویلي دی چې د ډیرو ټپي شوو کسانو وضعیت ښه نه دی او امکان لري چې د وژل شوو کسانو شمیر به تر دې هم زیات شي. د الشباب سختدریزه اسلامي ډلې ادعا کړې ده چې بریت هغوی کړی. ایران وایي د امریکا اقتصادي بندیزونه پرې اغیز نه ده کړی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د امریکا اقتصادي بندیزونو ځکه د هغوی په اقتصادي حالاتو تاثیر نه ده کړی چې په آخر کې د بندیزونه پخوا هم لګېدلي ول. امریکا دا بندیزونه په دې خاطر په ایران لګولي چې مجبوری کې د اتمی وسلو او توغندیو د پروګرام نه لاس واخلي، او په یمن، سوریه، لبنان، عراق او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې د ملیشو او تروریستي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. روحانی وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران ولس ته په رواني لحاظ تاوان ورسوي. امریکا د سریلانکا د پریکړه غندلې ده چې پارلمان یې منحل کړی. د سریلانکا جمهور رئیس میتریپالا سیریسینا پارلمان منحل کړی دی او په هیواد کې سیاسي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د امریکا ترڅنګ برتانی هم دا کار غندلی. د سریلانکا د جمهور رئیس سره دا ویره وه چې د هغه د کابینې تازه نومول شوي وزیران به د پارلمان د باور رایې ترلاسه نه شي کړی. تمه وه چې دغه هیواد پارلمان پر روانو 15 ورځو کې غونډه کړې وای. د سریلانکا جمهور رئیس همدارنګه ویلي دي چې عمومي انتخابات د بل کال د جنوري په میاشت کې وشي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې وروژونکي وایي د 2 کسانو مړی یې پیدا کړی دی او 2 نور یې په دې جرم نیولي چې د خلکو د کورونو نه یې غلا وکړې. د دغو کسانو د مړو په پیدا کېدو سره په وور کې د سوځېدلو کسانو شمیر 11 ته ورسېده. دا وور چې په ځنګلونو کې لګېدلی تر اوسه یې 2000 خلک دې ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د پولیسو مشر خبرداری ورکړی دی که هر څوک یې په سیمه کې ولیدل چې د غلا په نیت ورغلي دي وبه یې نیسي او بندي به یې کړي. په کویت کې سیلابونو یو تن وژلی دی. چارواکي وایي سیلابونه دومره زیات و چې د تیلو شرکتونه مجبور شول اضطراري حالات اعلان کړي، خو وروسته یې خپله پرېکړه بدله کړه ده. که څه هم چې په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې سیلابونو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه اوازې رد کړي دي او وایي چې یوازې یو تن پکې وژل شوی دی. د خلکو د ژغورلو لپاره ملي ګارد او پوځ هم ځینو سیمو ته استول شوی. په همدې حال کې د کویت د فواید عامه وزیر په دې خاطر چې وینه شو کړی د سیلابونو پر وخت چارې په سمه توګه سنبال کړي، د خپل دندې نه استعفا کړې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه واوریدل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د رپورټونو په سلسله کې لومړی مسله دا ده چې د پکتیکا د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون مسؤلینو ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې په تور یې دوه ولسوالان، څلور د ولسوالیو د امنیه قمندانان او څلور تنه د ولسي جرګې کاندیدان سارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
په پکتیا کې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون دفتر وایي چې دغه حکومتي چارواکي په ټاکنو کې د لاسوهنې پر اساس دوی ته د رسېدلو مستندو شواهدو له مخې سرانولۍ ته معرفي او دندې ځنډول شوي. د دې کمیسون رئیس هدایت الله عصمتي خبریالانو ته وویل چې سرانولۍ ته په دغو معرفي شویو حکومتي چارواکو کې د لج منګل او اریوب ځاځي ولسوالۍ ولسوالان او امنیه قومندانان، د میرزکې امنیه قومندان او د 203 تندر قولي اردو د لوجستیک امیر شامل دي. هدایت الله عصمتي همدارنګه زیاته کړه چې له دوی سره د ثبت شویو شکایتونو پر بنسټ دغو حکومتي چارواکو د ځینو مشخصو کاندیدانو په پلاوی د درغلۍ او لاسوهنې هڅې کړې وې.
که چېرې طرفین د قضیې په نوموړو فیصلې باندې قناعت ونه لري، کولی شي چې د هغه د قانوني معیار کې په ابتدایي فیصلو باندې د استناد طلبي حق محفوظ دی. زمونږ دفتر په خدمت کې د مرکزي دفتر کې خپل شکایتونه درج کولی شي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایاتو د ولایتي دفتر رئیس هدایت الله عصمتي همدارنګه وویل چې په ټاکنو کې د درغلۍ او زورواکۍ پر اساس د ولسي جرګې څلور کاندیدان هم د تحقیقاتو لپاره سرانولۍ ته معرفي شوي. هغه زیاتوي چې په دغو کاندیدانو کې نواب منګل، فریدالله ځاځی، حفیظ الله مبارز او خیسته جان احدی شامل دي. نوموړي وویل چې دوی په ګټه کارول شوي څه باندې 9000 رایې هم باطلې کړې دي.
د سمکنیو د عالی لیسې په مرکز کې چې لس کتابونه ورک شوي وو، دغه موضوع سرندوالۍ ته معرفي شوه چې خپل تحقیقات پکې په مکمل ډول باندې انجام کړي او اصلي عاملین په مجازاتو باندې محکوم شي. همدارنګه د کوچیانو په مسله کې چې اکثره مراکز ورته نو خلاص شوي، ټاکنو ولایتي کمیسیون ته توصیه صادره شوه چې د دې لپاره په انتخاباتو کې لازمه آمادګي په آینده کې ونیسي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون د غرض ویل چې په یو شمیر مرکزونو کې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې هم باطلې کړې. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلوا کمیسون ویلي هغه رایې چې د لیستونو له مخې له بایومیټریک پرته کارول شوې د باور وړ دي. د ولسوالۍ په کچه سرنولۍ ته دغو معرفي شویو چارواکو تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي ویلي. خو د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه یې دندې نه دي ځنډول شوی.
اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پریکړه کړې ده چې دوه ولسوال صاحبان او درې د امنیه قمندانان باید سرنوالۍ ته معرفي شي. نو د دوی د سرنوالۍ ته معرفي کېدو نه وروسته کله چې دوی ته رسمن دوسیې په سرنوالۍ کې جوړ شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
په ټولیز ډول د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو له کمیسون سره 1508 شکایتونه ثبت شوي، چې له دې جملې څخه 170 شکایتونه د شواهدو نه درلودلو پر اساس باطل اعلان شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هېروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې تر راتلونکو 2-3 ورځو پورې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلانوي. په همدې وخت کې سیاسي ډلې او ګوندونه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو په سر په خپلو کې په سلا مشورو بوخت دي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت، بودیجې او یو لړ نورو مسلو په تړاو د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا د ډاډ له ترلاسه کولو وروسته به دغه مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش چمتو دی او د تخنیکي بحثونو له بشپړېدو وروسته تر راتلونکو 2 ورځو اعلانېږي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش اعلانولو لپاره کافي وخت وخت لري او د دوی تخنیکی ډلې له نړیوالو ډونرانو او افغان حکومت سره د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو د امنیت بودیجی او ورته د ظرفیتونو برابرولو پر سر کار کوي.
خوښ مداده چې دغه ولسوالۍ د شوراګانو مشکلات چې تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي او د غزنی مشکلات چې تر اوسه پورې د حل مناسبه لار نه دوی ته پیدا شوه زر تر زر دې ته د حل لار پیدا شي چې مونږ وتوانیږو د غټول انتخابات په یو تاریخ باندې تر سره کو. زمونږه تخنیکی همکاران د دې په بودیجی لوجستیک او نورو اړخونو باندې بحث کوي. د دې ټایم لاین جوړ شوی دا ان شاء الله پراتلونکو دوه درې ورځې کې به د تاسو سره شریک شي.
دا انتخابات خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محلويش د اعلان لپاره چمتووالی خود لري چې د افغانستان سترو سیاسي ډلو او ګوندونو د دغو انتخاباتو لپاره د خپل کاندیدانو د معرفي کولو پر سر په سلام مشورو بوخت دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شیدا محمد ابدالي په دغو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی او د غراز د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي چې تر اوسه د کوم مشخص کاندید پر سر توافق ته نه دی رسیدلی، خو د یو انتخاباتي ټیکټ پر سر کار کوي چې پکې د ولسمشر او اجرایی رئیس په ګډون اته تنه شامل دي. دا دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل.
زمونږ نومبان به په دوه مرستلانو سره دی ثبت نام کوي، اما په څنګ دې کې به د یو فوق العاده استازی هم خپل ټیکټ کې لري او یو رئیس د اجرایی سره له درې معاونینو. اما کوم وخت چې واک ته رسیږي د یو فرمان په ترڅ کې به رئیس جمهور د خپل صلاحیتونو پر بنسټ باندې د ریاست اجرایی پوست له درې معاونینو سره رامنځته کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس یوازې درې نفري ټیکټ چې یو یې د جمهوري ریاست کاندید او دوه نور یې مرستیالان وي د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کولی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې دوی به د قانون په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه وکړي. دغه کمیسون غړي سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل. فکر کوم په قانون کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي ټیکټونو مسله ډیره روښانه ده چې هر انتخاباتي ټیکټ یو کاندید او دوه مرستیالان درلودلی شي. له دې زیات غیر رسمي کېدلی شي چې په خپل منځ کې یو ټیکټ جوړ کړي، خو رسمن دا مسله د اساسي قانون له مخې سمه نه ده او کمیسون به هم وړاندې لاړ نه شي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوي چې په مسکو کې د سولې په حق له کانفرنس باندې خوشاله دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې دغه کانفرنس د دواړو خواوو ترمنځ د باور د جوړولو لپاره یو ښه فرصت و.
ضعیف صاحب، تاسو له ټولو خواوو سره په تماس کې یاست، د مسکو مجلس د جنگ د ختمولو لپاره فاصله لنډه کړه، کشتله اختلافات نور هم روښانه کړل.
د فکر کوم که مثبت ولاړ شو دا چې هغه فاصله چې په سیاسي لحاظ د خبرو دپاره موجوده وه فاصله یو نه وه لنډه شوې ده، او بل دا چې هغه عمومي مشکلات یا دا چې طالبان څه غواړي یا حکومت څه غواړي امریکایان څه غواړي د هغوی یو نسبي تفاهم دپاره ځینې شیان چې وه هغه وړاندې شوله. دغه یو مثبت کار دی. زه فکر کوم که حساسیتونه په نظر کې ونیسو او بیا یو منصفانه قضاوت وکړو، فکر کوم چې دا یو څه پرمختګ دی. او
نو ستاسو په نظر د حساسیتونو څه دي؟ مولا صاحب، د قطر د دفتر مشر په زغرده وویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، د جنگ د ختم لپاره امریکایان باید ووزي او اساسي قانون کې باید تعدیل راوستل شي. یعنی طالبان شروط لري خو افغان حکومت وایي چې له قاعده او شرط پرته مذاکره کوي. اوس نو په دغه سی حالت کې څنګه امکان لري چې خلک سولې ته خوشبینه ووسي؟
دته که کوم دلته دا موضوع دوا بعدونه دی، یو د چې بعد داخلي او خارجي دی. او دا داخلي بعد چې دی هغه دته که کوم دا افغانان خپل ستون ته ده او طالبان هم دا خپل ته اشاره وکړل. موږ هم د په اساس ویلو وای چې د خارجي بعدونو د فارې ولر د حق دا مسي داخلي بعدون ته تک دا فکر کوم چې ممکنه به یې خو ګټه نه لري یا دا اوس وخت نه دی یا طالبان په دې باندې نه قانع کېږي. د طالبانو دا چې دوی په اساسي قانون کې بدلون راوستل غواړي، دا خو ټول افغانان غواړي. اساسي قانون څه قرآن نه دی، باید بدلون پکې راشي. او دا چې د خارجانو وطن یقیني کول غواړي، دا حق دی. د دې لپاره مبارزه کوي، باید د دې لپاره ټایم ټیبل وټاکل شي. او دا خبره نهایی
یعنی دوی څنګه غواړي چې خارجانو وزي؟ دوی څنګه غواړي چې خارجان وزي؟ د فتن غواړي سملاسي دی وزي که دوی غواړي چې یو تقسیم اوقات دی جوړ شي بیا دوی منظم وزي؟
دا ټول شان اوس دا د کامن کنسرن یو برخه ده. هغه عمومي باید خبرې او تفاهم او د دې لپاره حل لاره یا دوه جوړ شي چې وخت زمان دا پروسه عملي شي. دا خو اوس ټول هغه څه وه چې حکومت دا افغانستان خلک دي طالبانو وتفاهم او د افغانستان په مستقبل باندې دوی سره خبرې کوي. او دا چې دا تحلیلي حکومت منل کېږي دا فکر کوم دا د حل لار نه ده.
ستاسو په نظر دا حکومت دی او تحمیلي حکومت ده؟
او بالکل تحمیلي دی. خو امریکایان چې کله افغانستان ته راغله طالبان نظام یې دومره وي او د تحمیلي دوی دلته نظام راوستي او تر وسه پورې سپورټي او د سپورټ باندې په خلکو باندې تحمیل کوي او په خلکو کښې تر بس تاسو وینئ چې د دوی په تیارو باندې خلک وژل کېږي، د دوی په سپورټ باندې خلک وژل کېږي او دوی کوشش کوي چې د دې حکومت صحت
تاسو ویل چې د افغانستان مسله دوه بوده لري، داخلي او خارجي. طالبان وایي چې که امریکایان ووتل نو افغانان به له یو بل سره روغه وکړي. ولسونه وایي چې تجربې دغه خبره غلطه ثابته کړې. مثلا پخوانیو مجاهدینو هم د روسانو وتل غوښتل، خو کله چې هغوی ووتل همدغو ډلو او عذابو په هره کوڅه او هر ولایت کې خپل حکومتونه جوړ کړل. څه تضمین شته چې داسې یوه بده تجربه دې بیا تکرار نه شي؟
ما په نظر دلته درې شیان ډېر مهم دي چې سړی ورباندې خبره وکړي او یو وخت و یو تفاهم و یو موافقې ته سره ورسېږم. اول دا چې د امریکا د وتلو په وسیله یقیني شي، دا معنا نه چې بس دستیج ووځي، دا یقیني شي چې دوی د پاتې کېدل نه غواړي. دویم دا چې د طالبانو سره د سولې دپاره چې کوم موافقه کېږي دا به د افغانستان د ثبات په معنا وي، دلته به جنګ نه شي کېدلی. درېیم چای دا چې په هغه وخت کښې چې کله روسان د افغانستان ووته، افغانستان په ډېر بد حالت کښې پاتې شو، افغانان هم ورته شا کړه، افغانستان په خپلو کښې سره اخته شو او اقتصادي رغونې یا د نظام رغونې ته رغولو سره پاملرنه ونه شوه. دغه باید یقیني شي چې افغانستان باید په پښو ودرېږي او بیا داسې حالت سره مخ نه شي لکه د مجاهدینو په وخت کښې. زه فکر کوم دغه درې اساسي ټکي باید په نظر کښې ونیول شي. دا چې حکومت دي څوک راځي څنګه کېږي دا دغه نه ده، حکومت جوړېدلی شي.
آسترالیایي چارواکو ویلي دي چې په سومالیا کې یو زیږېدلی کس د جمعې په ورځ په ملبورن کې یو پلی کس په چړو وهلی و. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه الهام اخیستی و. حسن خلیف شهری علی پولیسو وویشت او وروسته بیا په روغتون کې مړ شو. خبریال فیل مرسر د سیدنی نه رپورټ راکړی دی.
په سومالیا کې زیږېدلی مهاجر خلیف شهری علی د استرالیا د دوهم لوی ښار په مرکز کې خپل موټر چې د ګازو د بوتل نه ډک و ټکر کړ. د درې کسانه په چړو وهل. د رستورانت څلوراوی کلن خاوند ځای په ځای مړ شو او دوه نور کسان روغتون ته ورسول شلو. د دواړو روغتیایي حالت ښه دی. د موبایل تلیفون ویډیو ښایي چې دغه حمله کوونکی د ملبورن په یوه کوڅه کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه د دوه پولیسو په سیق چاقو راایستلی و. بالاخره یو د پولیسانو له نږدې واټن نه په ده باندې ډز وکړ. دی وروسته په روغتون کې مړ شو. چارواکي وایي علي پخوا استرالیایي پاسپورټ درلود. له ده نه دغه پاسپورټ بیرته واخیستلی شو چې په نظر کې لرل په 2015 کال کې سوریې ته ولاړ شي. سره له دې چې د ده افراطي نظریت څرګند و، د استرالیا امنیتي ادارو په جدي توګه د ده څارنه نه کوله او داسې ارزیابي یې وشوله چې ټولنې ته ګواښ نه مخامخ کوي. داسې فکر کېږي چې دغه حمله کوونکی د 1990 په لسیزه کې له سومالیا نه استرالیا ته راغلی وي او د ده د کورنۍ غړي د تروریزم پورې د مربوطو موضوعاتو په باره کې پولیسو ته معلوم و. د وکټوریا د ایالت د پولیسو قومندان ګراهم اشتن انوای
In relation to that person, he is known to police, mainly in respect to relatives that he has that are certainly persons of interest to us. For operational reasons, we now have the Counter-Terrorism Command and the Homicide Squad.
د دغه کس په ارتباط د پولیسو ته د خپلوانو له لارې معلومو چې په یقیني توګه دغه زموږ د علاقې وړ کسان دي. د عملیاتو د دلایلو لپاره موږ اوس د تروریزم ضد قومندانۍ او د قتل ډله لرو چې د دغې موضوع سره ارتباط لري او د تروریزم ضد قومندانۍ تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د ویکتوریا د اعلی صدراعظم دانیل اندریو وایي دغه ټولنه به تروریزم ته سر ټیټ نه کړي. Andrew خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We will not as a city and a state be defined by this act of evil. We will simply refuse to do that. We will go about our business this weekend and every weekend because we are bigger and stronger than this.
موږ به د یو خار په حیث او د یو ایالت په حیث په دغه ناوړه عمل سره محدود نشو. موږ په ساده توګه دغه عمل ردوو. موږ به د روان هفتې په پای کې او هر هفته به کارتزو زکه د دې په نسبت منستر او قوی یو. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وویل افراطي اسلام د ده هیواد ته یو ستر ګواښ دی. چارواکي وایي د استرالیا د ترور د ګواښ اندازه به احتمالي وي.
لیکوال حاجی ولی محمد په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان بحران په حل کې او همداشان که په صادقانه توګه وغوړي په واقعي معنی په افغانستان کې د یو ملي لیډرشپ یا مشرتابه د رامنځته کېدو لپاره هم د شرایطو په برابرولو کې مرسته کولی شي، ځکه چې افغانان د امریکا سره هیڅ قسم داسې مشکل نه لري چې د حل لاره ونه لري.
حاجي صاحب ولی محمد په بحراني حالاتو کې د یوې بریالۍ قومي جرګې د رابللو لپاره بنیادي ضرورتونه څه دي؟
باچا صاحب کچیری د افغانستان لرغون تاریخ ته وګورو، یو لوی جرګه هغه وخت چې ګورګین خان د ایران د خوا د کندهار والی و، نو اول سو پنځه کې یو لوی جرګه د افغانانو د خوا په مانجه کې او دویمه په اول سو اوو کې په کوکرانو کې راوبلل شو.
بله،
د میرویس خان نیکه په مشرتابه افغانانو لاس سره ورکړي او ایرانیان یې د خپلې خاورې څخه وشړل. دویم لوی جرګه د احمدشاه بابا لوی جرګه د بشیر سرخی احمدشاه بابا پنځه کلن د خپل مشر په توګه وټاکي.
بله،
خو یو داسې دی په هغه وخت کې باندنۍ لاس د افغانانو په منځ کې وجود نه درلود. افغانانو د خپلې خاورې او د خپلې مفکورې د ساتلو لپاره د باندنۍ یرغلګرو په مقابل کې لاس سره ورکړی و، او یو مهم رول د مخکښ هم وي. هغه مخکښ تاسو معلومه ده بادشاه صاحب چې افغانستان یوه ملي اسلامي عنعنوي ټولنه تشکیلوي.
بله،
نو مشر خپلې ځانګړتیاوې لري، که احمدشاه بابا و که میرویس خان نیکه و که د افغانستان نور مشران، هغه دینداره خلک وله او په ملت کې یې ریښې درلودې. هغه د ملي یووالي سمبول وله. هغو به د ملت واقعي مشران کبیلوی مشران را وغوښتل. هغو به په آزاد فکر نظرونه سره ورکړه، او چې پر هره خبره به یې وکړه سره وکړه، پرېکړه به یې سره وکړه، هغه یې مخته یووله او د هغې به ښه نتیجه راتله. بدبختانه په راوروسته دور کې چې پر افغانستان باندې بحراني حالات رالی د 1990 څخه بعد افغانستان د ګډوډۍ سره مخامخ شو، خو بیا هم چې افغانانو لاس سره ورکړي هغه په درې ورځې کم نه کلن وخت چې کم بحراني حالت ولو د الحضرت محمد نادر خان په مشرتابه افغانان لاس سره ورکړي، په هغه کې هر قوم که تاجک وو که ازبک وو که هزاره که پښتون وو هغه د ده ملاتړ وکړي. افغانستان یې د بحراني حالت راپورته کړي. شاه محمود خان ولو مدبر خلک وله، د قوم واقعي خلک کاج په هر قوم کې کتله، هغه د ژبې و د سمت و د قوم ترمنځ توپیر نه کوي، اهل خلک یې ادارو ته راوستله.
بله،
او په ملي مسایلو کې خاندانی خلک واقعي مشران د قوم دیندار خلک چې په قوم کې ریښې درلودې هغه یې جرګو ته راغوښتله، او هغه یې جرګو به د افغانستان بې پرېتوب په جرګه کې اعلان کړي. یو هغو نتیجه هم ورکړه. د افغانستان نه د ایتحادیانو ملګري وکړه، نه یې د جرمني ملګري وکړه.
ستاسې په نظر د افغانستان د موجوده مشکل او ستونزې د حل لپاره یو اعتباري حل په څه کې ګورئ؟
خبره په نیت کې ده. د افغانستان اوسنۍ مشکل چې تېر شوی دی بون غونډه وسوله، د افغانستان د جوړ بنیاد کوښښ کېښو سو، د هغه بعد بیا ټینګار پر زور باندې شوی دی. بچا صاحب لکه د روسانو یا د شوروي اتحاد په نقلن موجوده کې پر زور ټینګار شوی و. تر څو پوری چې ادارې مضبوط نه وي یو نظام هم نشي کامیاب کېدلی. نو پکار دا ده چې افغانستان هغه اصلي اړخ چې د افغانستان د خلاصون د افغانستان د غمیزې سیلیې په لاس کښې ده هغه امریکا ده. د امریکا سره افغانانو هېڅ مشکل نه درلودی په ډېر مشکل وخت کښې چې کوم وخت شوروي اتحاد پر افغانستان تېری وکړي. امریکا د افغانستان د خلاصون دپاره د افغانستان څخه د روسیانو د خپلواکۍ په ډګر کښې د افغانانو ښه ملاتړ وکړ. په کار دا وه چې د افغانستان په جوړولو کښې یې د افغانستان د افغانانو ترمنځ په یووالي کښې یې خپله انرژي مصرف کړې وای. هغه تېروتنه چې روسیانو وکړل د هغه تکرار امریکایانو د نیټو غړو هېوادونو په افغانستان کښې وکړ. او چا چې په خپلو مغزو کښې باندنۍ مفکورې ته ځای ورکړی دی هغو د خپلې مفکورې نتیجه لیدلې هم ده.
حاجي صاحب ولی محمد ډېره مننه.
د یوګاندا مامورانو په چټکو اقداماتو لاس پورې کړی دی چې د ایبولا د مرګاني ویروس مخه ونیسي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د اګست میاشتې نه را په دې خوا په 250 تنو باندې دغه ویروس تاثیر کړی دی او 180 تنه پکې مړه شوي دي. د دغو هېوادونو ترمنځ سرحدونه پرانستې دي او د روغتیایي چارو متخصصان ویریږي چې دغه ویروس به د سرحد له لارې یوګاندا ته داخل شي. خبریالې حلیمې عثماني د یوګاندا نه رپورټ رالیږلی دی.
د لامیاس سیند د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د شمالي کوی ولایت او یوګاندا ترمنځ سرحد دی. شمالي کوی ولایت د ایبولا مرګاني ویروس ځپلی دی. د دغه ویروس د خپرېدو باوجود د یوګاندا د روغتیا وزارت وایي 40,000 تنه هر هفته له سرحد نه تیریږي چې هیواد یې د خطر سره مخامخ کړی دی. یوګنډایي اجین بیرا په هفته کې لږ تر لږه 2 ځلې د ډیموکراتیک جمهوریت خواته اوړي چې خواړه او د ډبرو سکاره رانیسي او بیا په خپل وطن کې پلوري. یوګنډایي سوداګر اجین بیرا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
tunasikiaga ugonjwa iko lakini tu tunaenda kupata biashara na tunaenda na tunagopa, lakini asigope sana kwa sababu hatujaona mgonjwa saf
شمنګ د دغې ناروغۍ په باره کې اورېدلې دي چې دغه هلته شته او موږ باید د سودا پسې ولاړ شو. موږ لږ غوندې ویرېږو ځکه موږ په هغه ځای کې چې ورځو هېڅکله د ایبولا په ناروغۍ اخته څوک نه دي لیدلې. موږ د سوداګرۍ سامان اخلو او په خپله مخه ځو. کله چې بیرا او نور یوګاندا ته واوړي نو دوی په سرحد کې روغتیایي کارکوونکي او د بوا زبالیماکا په شان رضاکاران معاینه کوي. د سره صلیب رضاکار بوا زبالیماکا وای موږ لاسونه پرې مینځو، بیا پښې پاکوو او معاینه کوو او له دې نه وروسته یو چا ته اجازه ورکوو چې له سرحد نه تیر شي. په داسې حال کې چې لا تر اوسه په یوګاندا کې د ایبولا پیښې نه دي لیدل شوي او 3 هفتې ورته په کار دي چې علایم ښکاره شي. دغه ویروس د سختې تبې د کېدو سبب کیږي. لږ تر لږه نیمایي هغه کسان ورنه مړه کیږي چې دغه ویروس ورباندې تاثیر کړی وي. حتی په سرحد کې د معاینه کولو سره د بوګوتو د ښارګوټي د شورا مشر جان کاندول وایي دوی اندېښنه لري هغه څوک به تیر شي چې ایبولا په ناروغۍ اخته وي. د بوګوتو د ښارګوټي د شورا رئیس جان کاندول خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
somebody who is coming from Congo, we don't check with him with the hands. Once he come to buy things, he buy and go, and the money sometimes we have been fearing it
to get. یو څوک چې له کانګو نه راشي لاس نه ورکوو. یو ځل چې دی راشي شیان اخلي او بیا ځي. ځینې وخت موږ ویرېږو چې پیسې ورنه واخلو. د یوګاندا د روغتیا وزارت د مخنیوي اقدامات زیات کړي دي. د سرحد سره د روغتیا او د مقدمې جبهې د کارکوونکو لپاره د ایبولا د تجربوي واکسینو بندوبست کړی دی. په 2009 کال کې د یوګاندا د بوندیبو ګیو په ښارګوټي کې د ایبولا ناروغي خپره شوې وه چې په 149 تنو باندې تاثیر کړی و. 30 تنه ور مړه شوي وو او کنټرول کول یې 2 هفتې وخت ونیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، مګر نیم ساعت وروسته بیا د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږو.